هیوادونو کې کتا سوګوري د هند یو سل ولس لوبغاړي دا وار په اولمپک لوبو کې برخه اخلي د پاکستان یوازې و اخلي او بیا کتا سوګوري نو د پاکستان نو سپور یوازې لس مډالونه په ټول اولمپک لوبو کې ګټلې دي د 1947 وختم نواله اوسه پوری او هند یوازې په 2000 کې چې کوم اولمپک لوبي شوی وي پاغې کې دوی و مډالونه ګټلې نو تاسو وګورئ چې هند او پاکستان یو ځای آزاد شوی دي یو ځای جوړ شوی دي هغه څومره مزل کړی دی او دوی به څومره مزل کړی دی
اوسه محمد صاحب په ورته وخت کې ځین لوبغاړي شکایتونه لري د باکسر چې د کوټی دی محمد نسیم
محمد وسیم
هغه څنګه ځینو خلکو ویل چې دا باید انتخاب شوی وي ځکه چې دا خوري تکړه دی ان شو انتخاب کنه
هغه نشو محمد وسیم دغه نه علاوه کزه دغه تر شمه دا ارشد ندیم تر شمه ارشد ندیم چې اوس په اولمپک لوبو کې د پاکستان استازي توپ کوي او دا غ نزا یا جولین چې وتول کیږي هغه ولې 2 میټر ده
د کامنویلث لوبو کې مډال ګټلو
تاسو کامنویلث لوبو کې هغه د سرو زر مډال ګټلو او 9 میټر پورې د نزا وشتلی و خو د 10 راغ ورځ د بی بی سی ولا خبرې کړې بي د ارشد ندیم سردار پنجاب دی نو دوی ویلي چې ما سره یو نزا ده او هغه یو نزا باندې د دوی چې کومه پاغه منی نګدي 800000 روپے خرچه راځي نو دا و چې ما څو پیری د پاکستان د سپورتس بورډ ته ویلې د منیسټری ته ویلې چارواکو ته ویلې چې مالا نزا نوې نظر راتراکي هغه مالا اوس پرول را نکړه او به د په مقابل کې چې دی نیرا چوپړه د هند هغه ته د هند د سپورتس منیسټری په وپاړه باندې لیکل شوی دی چې هغه ته دوی یو سل وویا دغه سینېزي ورکړل دغه سی هغه له په څلور او یو لکه باندې یوازې هغه ماشين واغسته چې پاغه منی د نېزا وشتل کیږي او د سره مرسته کې پاغه کی د دین علاوه هغه په برتانیا کې د مخالف چې کوم د سره بوس لوبيږي په د اولمپک لوب کې نیرا چوپړه هغه په برتانیا کې په امریکا کې په جنوبي افریقا کې تر دې چې په چک ریپبلیک کې او دغه شپږو ملکونو دی پاغه کې د ټریننګ وکړو او د چې کوم دی د پاکستاني ارشد ندیم چې دی نو د پاکستان حکومت خواسته کونه دی بیا افریقا ته ولګي یو څو ورځې ټریننګ وکړو نو اصل کې بی بی سی دا دواړه مقایسه کړو پرتله کړو چې هلته کې هغه باندې څومره خرچه وشول او دلته کې نو بی بی سی دا کړو چې په هغه باندې تقریبا سده لګه موده کې و 1 کروڑ روپۍ د هند حکومت ولګولې په نیرا چوپړه باندې او دلته کې دا غریب چې کومره دا مسلسل لګي د حکومت ته مو چې مال نه زره کینوي چې زپې دغه سي خپل لوبو
شاهزاد سپ د افغان لوبغاړو د رښتو په برخه کې اوس توضیحات کول څنګه راکې
مننه ګرام کار په شیزنه په برخه کې څنګه چې تاسو پوهیږئ ته په تاریخ د اولمپیک چې د افغانستان کیمیا یوسفی چې دی لمرنۍ شزدي چې په درې اولمپیکي ګرون کوي او هغه په ریو اولمپیک هم ګرون کړی وو او په ټوکیو اولمپیک هم وو او اوس هم په پاریس اولمپیک هم ګرون کوي او هغه چې دی د اتلتیک په برخه کې د سل متر منډه وهلو کې برخه واخلي او فهیم هاشمي چې دی په لامبه وهلو کې هغه ګډون کوي هغه هم په ټوکیو اولمپیک کې وو هغه ناشنل ریکارډ هولډر دی او د ملي ریکارډ 100 ځله مات کړی او شاه محمود نورزی چې دی هغه هم په سل متر منډه وهلو کې برخه واخلي هغه هم په ټوکیو اولمپیک کې سلور کاله مخکې ګډون کړی وو نورزی چې دی د افغانستان بیرغ هم با اوپننګ سرمونی کې هغه پرغاره اخیستی وو خو څرنګه چې تاسو وویل پرې با شمی او یو دوه شمی په بایسکلورانی په برخه کې هغه برخه واخلي او هغه چې دی د لومړي ځل لپاره اولمپیک اولمپیک
محمد صاحب د خیبر پښتونخوا نه یو لوبغاړی د پاکستان په لوبو کې برخه لري
بالکل
او د کوټه څوک نشته
د کوټه څوک نشته د خبر پښتونخوا یو د احمد دورانی هغه په دوبی کې اوسېږي خو په دې لوبو کې اوس برخه اخلي خو غټه مسله غټه پښتنه دا ده چې برسب چې تاسو وکړل په افغانستان کې د لوبغاړو په وړاندې څومره ستونزې دي تر دې چې اغولته برخه خپل دلته کې طالبان وای چې منګا غنون کو منګا نه غو چې دا منګا دوی ته اجازه ورکړي دغه سی په پاکستان کې به غټ مسله دار چې ولی پاکستان په لوبو کې دومره روسه روان دی، فشار روان دی؟ مخکې به پاکستان هکۍ لوبډله وه، هغوی به مې څنګه چې مخکې ما تاسو ته ویلي چې یوازې په اولمپک کې د پاکستان لپاره اته مډالونه ګټلي دي، درې په سکواش کې جهانگیر خان و، جانشیر خان و، قمر زمان و، د هغوی پلرونه و. نو د هغې باوجود که تاسو وګورئ په پاکستان کې دا سپورټس ورځ تر بلې خرابیږي. او د دې په اړه باندې په 2018 کې د اولمپک اسوسیشن چې کوم دغه وخت یو چارواکی و، محمد خالد محمود و، هغه د ډی ډبلیو سره مرکه کړې وه. نو ما هغه تېره ورځ اورېدله، نو هغه په هغه خبرو کې ویلي چې ټول نه غټه مسله د پیسو ده، د بجټ ده. هغه ویلي چې د پاکستان د سپورټس بجټ یا د اولمپک اسوسیشن دپاره چې کوم بجټ دی، نو هغه ویل د سریلنکا نه هم کم دی، د بنګلادیش نه هم کم دی، ویل تر دې چې د افغانستان نه هم کم دی. 2018 کې دا خبرې کولې. نو تاسو سوچ وکړئ چې په یو ملک کې د لوبو ته دغه اهمیت ورکړل کیږي، نو هلته کې به څه لوبه پرمختګ وکړي، څه به لوبه ترقي وکړي؟
بل وبخشه، تاسو چویل چې د انتخاب شوي دي ځینې کسان د کارډ له څه کارډ مخکې دا مهمه ده، په دو باندې څرنګه خلکو اعتراض نه دی کړی چې ولې هغه اصلي لوبغاړي دته نه راځي چې تکړه وي او هغه په دې لوبه کې برخه واخلي؟
نو هغې کې دغه یوه جینه چې کومه ده، دا چې د پاکستان بیرغ به هم مخې ته وړي، جهان آرا نبی نومې دی. نو دا چې دا دا د دې مور میجر وا یا میجر ادا د پاکستان د بی بی سی د معلومات تر مخه ما چې وکتل، د یو یو لوبغاړي معلومات ما کتل، ما چې بیت سوی، نو هغه په نرسنګ کې ده، د پاکستان په آرمی کې، د پاکستان په پوج کې، او هغه میجر رینک کې ده. نو او د دې تربیت هم چې کومه ده، د پاکستان پوج کړی ده. دغه سی بیا د نورم چې تاسو ګورئ، دا چې کومه په وایلډ کارت باندې خسل شوی دي، نو دی کې ډېر خوندور خبره داري چې په دې کې د بل جنې چې دا فایقه ریاض، نو دی سر په خپل انستګرام باندې دا لیکلي دي، لکه دې په دغه کې نور څه نشته چې دا و چې ما دا کړی دا کړی، صرف دا لیکلي چې د مور او پلار په دواګانو باندې زه دې زه تر ورسېدم. نو په دې باندې هم ډېر خلکو خنداګانې کولې چې دا خو خبره ده، لوبې مه کوه، بس مور او پلار ته دا حق یا. نو دغه خبرې دي په پاکستان کې. او د دې نه علاوه نور ډېر وجوهات دي چې دا غېده وجنه ازمان لکه د لوبغاړو سره خبرې کیږي. ما خپل د ځوانانو غږ یو برخه غا د سپورټس ته. نو په دې کې ډېر لوبغاړي دا سری د خبر ځلې دي چې هغه په نړیوال لوبو ته تللې دي، د فوټبال لپاره، خو دا غره ماشوم نه ماته پوسو کومل خان استاد سره غوښتنه دغه لوبغاړي نه، اوس ما غوښتنه دا چې مر بوتان واخلي. لکه ته سوچو کا داسې لوبغاړي چې دا غو سره بوتان قدرم سم نشته. بیا تاسو د حسین شاه وګورئ د کراچۍ، هغه ډېر ښکاله وشو، هغه په جاپان کې دغه خی دا کوچنګ کوي د فوټبال د باکسینګ. نو دا محمد وسیم نه دی، د پاکستاني رسنیو ته پوسو کو د کوټې چې تاسو ما وختي ویلي، او هغه فلای ویټ کې چې کوم دی ورلد چمپیون پاتې شوی دی، او د کوټې ری پښتون دی. نو داغه نه چاته پوسو کو چې تاسو څه وایي، دا چې کوم تاسو رویه روانه ده لوبغاړو سره، په خاص توګه پښتنو لوبغاړو سره. نو هغه ویلي حسین شاه مثال ورکو چې حسین شاه ولې 150 کالونه په جاپان کې دی، ځکه چې هغه ته خپل ځای ور نه کړی شو. بیا هغه خپل هم دا خبره وکړه، محمد وسیم د کوټې چې ما سره وایي د بلوچستان اعلی وزیر جمعره کړې وه چې زه به تاله کور در کوم، کورې ماته اوس پوره نه کړو. نو ویل څه ضرورت شو چې تاسو صرف د تصویرانو لپاره راځي او د دا قسمه اعلاناتو لپاره راځي او بیا چې کوم دغه تملي شکل نه ورکوي؟ نو هغه خپل ډیر زیات خپو.
او یعنی لوبغاړو داسې یو حال دی. شاهزاد صاحب، د افغانستان په استازیتوب د کډوالو مهاجرینو په ډله کې هم یو شمېر لوبغاړي شته، دا کوم لوبغاړي دي؟
هغه منجا تلاش دی، د اسپانیا پیرون کوي، هغه په بریکینګ په برخه واخلي، او امیر انصاری چې دی د سویدان نه پاریس کې دی، هغه د سایکلینګ په برخه کې برخه واخلي، هغه هم د افغانستان معنی دی خو په سویدن کې ژوند کوي. او بل چې دی صبغت الله عرب دی په جودو په برخه کې، هغه د جرمني نه دلته په پاریس کې دی، او نگارا شاهین چې دی له کاناډا نه اوس په پاریس کې دی، او هغه هم په جودو کې برخه واخلي. او فرزاد منصوري چې دی هغه د تکواندو په برخه کې ګډون کوي، او هغه د بریتانیا نه په پاریس کې راځي، او هغه چې و فرزاد منصوري په ټوکیو اولمپیک کې هغه د افغانستان د رنګ بیرغ په نوم ګډون کړی و، خو د کم چانس او چانس یې لږ و، خو خپل سیال موبایل نه پکول سویلی کوریانا دا 15 کسان چې دي د افغانستان نه نمائندګي کوي او هغه مهاجرین په واقعي او افغانستان فلاک چې دي هغه بیرغ چې دي پرچم چې دي او هغه هغه اوس په دې افغانستان پرچم کې هغه برخه ده.
شیبر صاحب تاسو ګورئ د هند یو سل ولس لوبغاړي په دې اولمپیک گیم کې برخه اخلي په دې کې ول او وڅل ویخ چې دغه خزې دي او مسلمانان خزې هم پکښته ده نو زه چې کومه د باکسینګ چمپیون پاتې شوی ده دغه سي ډېرې نورې خزې دي پکې بیا چې بل خو تاسو ګورئ په دې گاونډي هیوادونه د هند گاونډي هیوادونه افغانستان او پاکستان هلته کې به دغه حال لچې د افغانستان لکه
پښتنه زما دا جوړي بیا هم په همدغه کسانو کې بیا هم د جنو شمیر کم نه دی عموما څه وبوسي د افغان لوبغاړي یولدوس هاشمی خبرې په همدې ارتباط لرو دا وایي چې هیلمنه ده البته په وخت ته وخت کې مایوس ده او دا هیله لري چې په راتلونکي کې به د افغان جنو د شمیر په اولمپیک لوبو کې زیات شي.
پرم خدا یولدوس هاشمی اسمو زبط ملي باسکرانی افغانستان مدت 5 سال میشه که ما با واسکرانی شروع کردیم از ولایت فاریاب به افغانستان و تقریبا 4 سال میشه که در عضو تیم ملی واسکرانی افغانستان حضور دارم. در حال داریم در المپیک اشتراک میکنیم که تمام زنای افغانستان از حق تحصیل خود برخوردار نیستن و حتی ورزش کردن نمیتونن. ما 3 تن افغان آمدیم تا نماینده تمام زنای افغانستان باشیم تا باشد در آینده ها در المپیک چی در عرصه ورزشی چی در هر عرصه باشد زنها حضور خود داشته باشند از افغانستان.
ما لکه څنګه چې دا مېرمن هاشمی ویل چې پر راتلونکي کې به هیله لري چې د افغانانو شمیر به زیات شي په پاکستان کې رسنۍ څه وایي چې دوی دا هیله لري چې پر راتلونکي کې ممکن د جنو برخه په اولمپیک او په نورو نړیوالو لوبو کې زیات شي.
د جنکو څومره چې لوبغاړي دي نو هغوی د پاکستان رسنۍ سره زمونږ رسنۍ سره خبرې کړې دي لکه اورنجاسیا د مومندو ده د مومندو زلې ده او په پیښور کې پاتې کیږي د ټینس لوبغاړي ده نو د هغې سره زما هم دغه خبرې شوې وي یا چې کوم د پاکستان چارواکي دي د هغوی سره زمونږ خبرې کیږي نو هغه و چې په پاکستان کې نور هم د ښځو په وړاندې مسلې ډېرې دي که یو خوا پرسکا حکومت په سړو لوبغاړو باندې دومره پیسې نه لګي نو بل خوا بیا خزو باندې خو لسره ځکه نه لګي چې دغه خو ګټه مختن راځي لکه د لوبو خو یو ګټه هم وی ملک ته نوم راوړي بل دار چې په پاکستان کې کم سړی لوبغاړي دغه سره غټ مسله بل دار چې سپانسرز نه ملاويږي سپانسر دا سی چې لکه ال د انډستری وی ال د کاروبار وی ال د امن وی نو علاوه د کاروبارونه وی نو چې کاروبارونه وی نو بیا هغه د لوبغاړي سپانسر کوي نو دغه د وجنه دغه لوبغاړي به نور ملکونو ته لاړ شي. وختي ما تاسو ته محمد وسیم خبر وکړ نو محمد وسیم بیا د سی وکړل چې هغه ته د کوریا نه بیا پروموټرز چې کوم دی هغه ته وړاندیز وکړ چې هلته کې راشه نو د بیا د پاکستان کم نېشنل ټیم چې یو هغه پرې خود او هلته لاړې نغه به په خپل خبرو کې وی چې دغه نه زما د خپل چې کوم د باکسینګ فدریشن د اوسه دومره دښمنی راغلی ده چې زلد کې نړیوالې مقابله وګټم د ماته د مبارکۍ او پیغام قدر هم نه رالی کی نو زما د خبرو مقصد دا دی چې په پاکستان کې د سړولو به داسې دي نو د خزو خو بیا داسې دي چې هلته کې هم دغه کلتوري بندیزونه نور ډیر بندیزونه دي
همدا او بخش عبد محمد نسیم هغه کس چې په اسلام آباد کې جن راپور نه وایي چې د افغان کډوال پونو باندې پولیسو کیناوله و ماخه ده
بالکل بالکل دا ما خبر ډیر ځات مختره غلی و غ ریپورټر چې محمد وسیم ویلې چې زه په اسلام آباد کې ما زما کورنۍ بیمار و او ګاډی کې ناس و ما ګاډی راته خراب شو ګاډی مې مستری ته ودرو نو زه دغه مستری په موټر سایکل باندې په منډه لاړم ما چې زه د وی را واخلم نو هغه زه د اسلام آباد پولیسونه ولما نو پښتانه او افغانان خو د کرخې دواړو غاړو ته دي کار چرته دي خو شکونه خو یو شند کې رنگونه یو شند کې دي نو هغه د مخ سره اسلام آباد پولیسو ودرو چې دا وې محمد وسیم خپل دا خبره کوي چې زه اسلام آباد پولیسو ودرو ولا ماته چې افغاني ما ته چې ګوره زه ورلد چمپیون یم ما ته ډایرکټ ده و چې زه ورلد چمپیون یم ما ته چې ورلد چمپیون کار سي صبر وکړه مونږ به تانه تحقیقات کوو. نو هغه چلته کې ماته کورنۍ مې بیمار وه، گاډی راته خراب وو، دلته کې زه دوی ونیولم لکه دوی نه پیژنده او د دوی سره دا رویه وه. نو دغه ډېرې مسلې دي د سپورټس په حوالے سره. وو شیبر صاحب دا هم ډېره زیاته مهمه ده چې سپورټس څومره زیات مهم دي دغه سیمو دپاره. که فرض کا دغلته کې تیر ځله مونږ خبرې کړې وې چې که قانون را یوځای کول دي، که امن راوستل دي، د دې لپاره سپورټس څومره مهم دي. کله چې په 2016 کې ضربیزاب عملیات په وزیرستان کې شروع شو، نو دغه ځوانانو سره زما خبرې شوې، په خاص توګه وخت کې محسن داوړ چې د نېشنل یوت ارګنایزیشن مشر هغه ټیم کې اوس خپل ګوند لري ان ډی ایم، نو دغه سره زما خبرې شوې وې. نو هغه ماته ویلې چې کله به مونږ ځوانانو به لوبې کولې، نو سپورټس گراوندونو ته به دا ماټر ګولې را پریوتلې. نو دا دوی د قصد سره غورځولې چې دا ځوانان د سپورټس لوبو په ځای باندې د جنگ میدان ته لاړ شي، سپورټس میدان په ځای باندې، د لوبو میدان په ځای باندې، د جنگ میدان ته لاړ شي. ځوانان دي کنه، بل ځوانان چې هلته کې راشي خپل انرژي خپل توانایي مصرفوي، نو هغه توانایي دوی و چې باید په منفي سرګرمیانو کې راشي. نو سپورټس چې کوم دی، د ناامنۍ نه ځوانان راګرځي، سپورټس د نشو نه ځوانان راګرځي، بل دا هم ملکي چې د کم ملک کې ګراوندونه آباد وي، هلته کې هسپتالونه شړ پراته وي. نو دا ډېرې خبرې دي چې سپورټس څومره ګټه رسوي. نو چې څوک چا په ګټه جنګي، د چا په ګټه باندې بدمنی ناامنۍ، نو هغه به خامخا سپورټس ته وده نه ورکوي.
مننه مومن صاحب، زبی شهزاد له تاسو هم مننه کوم او له لیدونکو او اوریدونکو هم منندوی. دا خبرونه به د فرانسې د ولسمشر امانوئل ماکرون په دې هیله را غونډه کړو چې دی وایي چې هیله مند دی چې افغان چونې به یو وخت په اولمپیک او په نورو ډګرونو کې ډېرې وځلی شي.
د 2021 کال اوړی مې په یاد دی، کله چې د امریکا متحده ایالاتونو د وتلو پرېکړه وکړه، هغه څه چې زموږ په توان کې وو هغه مو وکړل، چې په افغانستان کې د دې پرېکړې تر اغېزو وروسته کډوال ومنو او خلک خوندي کړو. په دې هم پوهېږم چې تاسو څومره پیاوړي یاست. زه غواړم دا پیغام د افغانستان ښځو او نجونو ته ورسوم چې راتلونکي ته هیله مند
اوسم.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلروش ساته.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم، د ازادۍ ملمه خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. ښاغلی خیری د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له دوو استادانو څخه دی چې له یوې لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. خغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته هم خپل هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادې میلمه په نننۍ خبرونه کې ل خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د سرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له خغلی خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدالوسته په نامه مننه. تاسو معلومه ده چې د هند او د افغانستان فرهنګي اړیکې، تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ، ډېرې سړې او ډېرې پیچلې. ډېر کلونه پخوا څخه د دې څانګې د جوړېدو هڅې روانې وې. که په لنډ ډول دا سوای چې مخکې به چې دا څانګه جوړه شي، ځینې کمامیتونه موجود وو، ځینې راخریدار راخري ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وه. تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی وو. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال و، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د 1901 کال څخه هم اوښتي، یو قرارداد، یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه، دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایو. تمامیت هم وای دغه تمامیت په اساس باندې خپل وهان صاحب عبدالشکور رشاد څو واره هندستان ته راغلی. خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1940 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پوهنتون کې یا جے این یو کې نهرو پوهنتون چې موږ ساده وو د یو کورس په بڼه باندې منځ ته راغله. مخکې دې اړیکې وې.
بله هدف یې څه وو استاد؟ د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یوې برخې په توګه او که ارتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته؟
تدیده چې ارتیا او ارتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ، د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دواړه د دې ټول ډېره برخه یا سروي ویشو نیمایي برخه څخه یې ډېره یوازې په هندستان کې و. تاسو په یوه چې د محمود غزنوي د زمانې سره تقریبا 0 کال راو دي خو څه د افغانستان او هندستان اړیکې موجودې وي، البته دا په سیاسي بڼه وي، لیکن د دې ترڅنګ دا څه و چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و، دا مسائل ډېر زیات و. په دې خاطر باندې دا د دې څنګه د ضرورت په اساس باندې تاسو په دې چې پروفیسور یا پوهانه د شکر رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمائندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دا د تمامیت انځر کړی او د اړیکې رامنځته کړی، دا خپل دا معنی لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي خوشتنه و. د هغه ضرورت په دې خاطر باندې دا څنګه رامنځته شو.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان سره دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي، تر هغه وروسته په 1940 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنۍ مدرسې یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک راوغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو دغه څخه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودي، ډېر زیات استادان راغلل. خو په اخر کې یعنی په تقریبا د 1940 کال کې یا 1950 کال کې استاد ابوخالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلل. په دغه وخت کې چې استاد مسؤلیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دغه څنګه لپاره یې زره وغوښتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې دلته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلما استاد یاد د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت مې دا کار شروع کړی ته تر نن پورې او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه شروع کړی په 2013 کال کې، دغه ضرورت په اساس باندې چې د خلکو مشتنه و د مو په ماستری واړول ما ځان بي اي او د ماستری سره هم وټرل. د 2013 باندې مو لومړی دوره د ماسترانو د پښتو څنګه ته د دې څخه فارغ کړ او دا سلسله تر غنن پورې هم ادامه ده.
خغلای خیری کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتمان به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې افغانانو هلته واکمنی کړې ده. دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي؟ هلته
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو یوه زموږ پښتو صفاحي ادبیات کې بداسه چې څو داس داستان نه یي چې فتح خان یا دته ورته نور کرکټرونه یو اړ ده هند لمس کړی نه یا تر هند راغلي
یا د دیلی یا د ونن وی پکې شوی
یا د دیلی یا د دکن یا د حیدرآباد یا د دغه داینو یا د ونه پکې کېږي. کله چې دلته هند راځي تاسو به محسوس کړئ چې او دغه چې دغه انډیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګورې یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي. د دې څخه ماسه و د دې څخه چې موږ نه شو راځو تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي، افغانان دې د قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغانانو ماشي دوی دستي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه میله هغه څه خبره د دوی وچه میوه او دهغوی چه خبر کابلی والا او دهغوی را بنا تاگور ده غشان مختره. ما مطلب داره ده چه هندیانم پا هغه کچه پا هغه اندازه ده افغانستان و ده افغانان سره بینه والا خلری لکه هندیان چه ده لکه افغانان چه ده هندیان سره ده. پاتې سوراغ له پدې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایي یا روهیله وایي له پټانانې بلل او روهیله ول په دغه خاطر چې دوی د لوړو ځپځیانه د غړونو سره یاره د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه ځمانه کې اته روهیله نه ته د پښتنو څخه ماسته و د غنورو را توکمونو ته چې هند راغلي دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روهیله وایي په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زړه فلمونه چا وخت ودو او اوس په هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونه کې احساس کوي و به ګوري چې تاسو اکثری په خالي فلمونه د اکثریت دا څه و چې په دې کې به یو شنی کریکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړل شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم و یو علت چې دا اوس شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینا لري یا انتخابي
و تاسو وګورئ چې په دغه لوی هند کې نو دوی ولي پښتو انتخاب وي. خلک خیری د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست.
پښتو یوازې د نن څخه نه د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډېر لوی برخه ده د کتابونو دی مور یوازې د رامپور پر رضا لګری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې قلمي دي او پنځه سلويشت نورې چاپي نایاب کتابونه دي مثلا په خوا څخه د ترتیبي سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده د خټکو محله ده مثلا په حیدرآباد کې او تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوی دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی ناس ته د نوابانو چې دا به جوړ شي چا خبره بنسټ کې شوی مثلا د تنظیم په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړي چې فریاد المحبت پښتو ژبې لومړنی پښتو پارسي کتاب یا تعلیف یا فرهنګ خو هغه منصره وړي هغه جوړ کړي هغه لیکلی نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکریت په دغو باندې د خپل په دغو ژبو لوی استاد او اسرار محبت د دې بل کتاب هغه څه دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص او منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره نه ده دا ډېره پخوانۍ خبره ده یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تل ته موږ یوازې نه پښتو ډیپارټمنټ په ملکی باسه کې درو البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی پټې ساتلې دي منظور نه دا ده چې دا د علاقه مندي د خلکو د نه تر هغه ملکی بلکې په نظامی باسه کې هم دا خلک د پښتو سره یې سمات لري او د انډیان په ډېر زیات علاقه د پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده زموږ ته لومړی سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم دی لکه ولې څه خبرې اترې لستر دا د دوی علاقه باندې سي بیا دوه هم بیا درې مو هم دا رقم په تبې ده دا خو د ژبه هغه د چتینې کم یې چې زیات خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا و چې استاد کله به زو یو روان د زو بزرګ و دا و چې ان شاء الله چې شرایط لستر دا اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ستاره باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته
یو تخمین شته خغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان لدې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماستری د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی.
هر کال ګوره او توا سره و سلری شتم کال دی چې دا غسش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل پښتو څنګه ته ورته واره د یو شی د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي نو موږ وکاله پینسلس کله شل کله تر 15 په دوودو کې شاګردان نیول البته په عام ډول باندې کومه د لاس کاته معمولا لاس یو لاس یا تر دوه لاس کاته ماستران په دغه هر کال کې د څنګه څه خبره کړل نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر د 50 په دوودو کې په دغه څلورو کې شاګردان د پښتو څنګه څه د ماستری په کچه باندې فارغ شول
دا فرغان کوم ځایو کې دند اخلي
د سپیل چې د سپاک یو سرمایداري ملک دی اصل اوس دنیا ټول راځي چې مادي مسایل ته ډېر پام کوي کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پاتې نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې څخه فارغ شي تر اوسه څو تقریبا اکثریت مطلق شاګردان نه ډیر کسان یعنی ما تر اوسه بیکار په دې کې نه دي په موږ دې لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا د جاست مثلا د فیسبوک اداره په حیدرآباد کې دغه ډیر شاګردان ډیر کسان جذب شوي ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا د واتساپ اداره دا مسایل چې دوی د دغه غو سره کار لري. نو وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان او ورواسته دوی او ترکان وخت یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه حد ته ورسېږي. مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا تیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتحان کې شامل و. تقریبا د 15 کسو په اول لپاره هغوی جذب کړل آل انډیا ریډیو جذب کړل. دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دی او څه پکستوي یو څه ورلاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان دلته ډېر راتلل او نا جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې موږ شاګردانو څخه کار ډېر اخیستو کېږي. دا بیا زیاتره هر ډول شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا ځیتره مثلا رستونونو ته چې کافي رستونونو کې دوی لپاره ضرورت دی یا نور دغه د ټوریزم مختلفو مرکزونو دی او د پاره
مننه خیری صاحب د نورو ژبو د مخصن د افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبه دپارټمنټونه هم التشته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو دپارټمنټونه هم شته د غو کار د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو
هند یو ډیر نو یو پراخ هیواد مختلف ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره مستر مېداري منځ د تجارت په دې کې ډیر رغبت لري تبهیده چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو لپاره هم اړتیا ده. دلته نو ډپارټمنټونه هم موجود دي دا ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې ځینې شاګردان لري چې او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب کړي. مثلا سپورې تاسو چې نه یې به دلته ستاسو جرمنی شه په دوی د جرمنی سره راکړه ورکړل مثلا نور داسې چې به دي البته د دوی خپل هندي ژبه دي سانسکریت ژبه دي دا وایي ته څنګه یو اشاره دا ته کوم چې د پارسي د پارسيتونه هم ستا ما د اټکار له مخې یاد تحقیق له مخې تقریبا د سلو څخه ډیر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتونو کې د پارسي نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې فارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پانتونو کې ستا لیکن اکثریت د دې چې دي دا تر ایران ته فوکس یا سوری لاندې نو هغه تمویلی هغه سره اړیکې لري په هند کې هم دغه څه و بوله چې تقریبا دغه د سولو څخه ډیر ډپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابرې کړې دي دوی ورته شاګردان مثلا د ماهر فیلوشپ کوشن د لپاره ایران ته ورغواړي تر هغه چې زه خبرې د پی ډی شاګرد باندې په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه کې پانتونونو کې یعنی دغه سولو ډپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو واردې ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یاشته. البته په تاسو سره چې دغه امکانات نو بیا یو ځانګړی ډپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو تاسو چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره ادمي علاقه چې دا داسې مسائل سره هم په فرهنګي مسائل کې هم په ادبي مسائل کې موجود ده نو د افغانستان اوسنۍ په خواني حکومتونو دا هڅه نه ده کړې چې دا داسې شرایط سره برابر اگر چې موږ په خپل شخصي حالو ځلو باندې تو کال مخکې د ام اي څو شاګردان برابر کړل تقریبا د 12 کسه چې سره افغانستان ته واسو چې څونه ویزې نو واخیسته ورته خپل هم وسره روان و په تاسو سره د په کابل کې دی وي چاو دې نه یاله کوم مشکل په اساس باندې زموږ لاسته پرهام دي تللو نو سیاسي حالات او نظامی حالات څه ټیک نه دي په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي ډیر کند دي ډیر څه ستاسو روان او دا یو ځانې دي پارټمنټ دي چې تاسو څنګه کې څه نیرو پانتون کې د پښتو چې پاز
خاغلی خیری تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه. دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنز نو له د ورستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یو ټیټه یا لوړه کچه.
توامیتونه معمولا یو معین موده لري. پس که یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکستنشن غواړي. کله کله دا چې دا تمامیت ضرورت نور دی دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د بډې په پوره کېدو سره ختم شي خو کله کله هغه تمامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري د هغو شبیل که هم دغه زموږ د پښتو څنګه د تمامیت موضوع ده د دا تمامیت په 1918 کال کې د پوهان صاحب علامه شکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت زه د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي خو در هغه وروسته دا تمامیتونه څو واره تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپل هم دغه یو مشکل پیدا شو کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا دوی لوړ زده کړو د وزارت یو برخه ده هغه ماته ویل چې تمامیت خو ډیر زور دی مشته باید وکړو. بیا په هر صورت هغه مو تمدید کې تمدید تاسو چې په هغه زمانه کې د سفارت چارواکیو خپل سفیر صاحب سید محمد عبدالی او ځینې نور کسان دا تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینې مودې لپاره فرصت د لسو کالو لپاره نو یو کال به وروسته بیا کوو چې دا ورسره کې په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې البته د ضرورت په اساس.
خاغلی خیری په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کوو لس دولس کاله شول نو هغه وخت د دې څنګه فعالیت سره ډول وو
هغه وخت هم دا څنګه فعالیت په ډیر نارمل ډول وو. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ماته ساس کړ په 2015 کال څخه د مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو تر هغه مخکې د یو پارت ټایم کورس په شکل یعنی موږ چې په کابل پانتون کې د شپې برخه لرو په دغه ډول باندې وو یعنی دومره هیڅ اهمیت نه وو په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کړو او هغه څه مختفي. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي بیا دوی خپل تعاملات لري نو شاید په هغه زمانه کې دغه مسایل باندې سترګې پټي مثلا که د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي څه اټکل کوي چې د پښتو څنګه وضعیت به څه رقم وي برخلیک به څنګه شي څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه ناراضي چې دې څخه مخکې هم موږ د افغانستان د حکومت سره یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه څه خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره یعنی د حکومت د مرستو څخه د څنګه برخمن نه و. دا هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایل ته پام ونه و هغه سلسله اوس هم جاری ده. اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایل کې نشته خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یو خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه څه لوی مسایلو د نوو مسایلو د رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا کوو. مګر اوس حالت کې خو تاسو دې چې هغه پخوانی تمامیت دی پر هغه تمامیت مخکې ځو د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري. په شاګردان دي کله د دې ځای مدرسین دي اوس فرض کړه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغیر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کومه کوي د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې دا د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیت دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت وسنی چارواکو سره بیت عادي نه شي موږ په دغه خاني ډول باندې دا مو ورته او داسې خاص نه وي شي په دې کې مانسته نه راځي.
د امدې توهمیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دي یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ موږ په افغانستان کې درلود د همدې توهمیت په حساب
او اوسن لرو فکر کوم اوسن په نګرار کې د نګرار په پوانتون کې خوده یو هندي څنګه ده هندي څنګه کې شاګردان دکړه کوي او البته دا دقیق شمیرې یا د فارغانو یا د شاګردان دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبې د کورس چې باید پینځه ویشتو د کیوی شایي وبونه وي شایي ډیر وي لیکن هغه کورس دوه نه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي
مننه. ښاغلی خیری اوس به ستاسو خپل ژوند تر شو تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کمه اشتباه نیوي کړی تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی د ځان په باب راته وایست علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست او روزمره چاره څنګه پر مخ ځي؟
نوم می محمد انور دی، خیری تخلص کوم، د پلار نوم محمد اکبر دی، د پخوانی استاد منصبان دی او منصبداران څخه زوکره می په کندهار کې د ډیر خوشنۍ یو د کانسلر یا نوې زوکړی د داوود خان د کودتا په 1950 کال کې متکاو کندهار څخه د پلار د وظیفي په اساس کابل ته راغلی. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلې، کور مو په خیرخانه کې و. دا هغه کم تر یو معینې مودې چې دولسم پورې و. په 2000 کال کې زه د استاد په استاد په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې مقرر شوم. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زده کړو د وزارت قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیاب شوم. لومړی مې پورته وه، نو د څانګې هم ضرورت و. د نامزدي په ویالي په صفت مقرر شوم. تر پوهان ملی پورې مې کابل کې وم. البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم، پنځینو اداري کار پوسټونه کې مې هم کار وکړ. مثلا د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنتون د معاون په صفت لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت د ضرورت په اساس چې هغه څوک نه و، بیا معاون په صفت، بیا څه ډېره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ، چې په سبب یې کې د استادانو امیر د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي. د تقررانو څخه د کمیټه او د تصفیاتي علمي د کمیټه غړی هم دي. په دغه ټول کې مې تر یو معینه موده پورې تر هغه وخت چې د کابل کې وم د 35 کال مې د استادانو مدیریت چارې مختبی و. بیا نو د هغه څخه په 2011 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادولو وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژني کله چې په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوي فیصد مراسلات هغه زمانه کې زما د دفتر د خو یعنی د معاونیت علمي د لارې څخه چې بیا پروفیسور موږ دفتر ته او دا مراسلات دا مکاتب دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو. دا حق له سره نو چې ما د استادانو د مدیریت زمانه کې ترلو.
د مرکې په پای کې ښاغلی خیری کله چې د هند نوم رازینو خامخابه مقصد هغه چاله لپاره چې لکلونو رئیس تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي، ګرمي فورن ذهن ته راځي. په دا لس یو لس کلونو کې ګرمي څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډیر عجیب وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمي خو د هند سره احسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي. نو کدی ته ګرمي زیاته به حد د زړه کله د سیو خاطره تاسو د کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم. 2000 و د لسن د جولای میاشه چې هوایي ډګر کې ښه تاسو ما فکر کاوه اته البته د جولای میاشه ته ډیره ګرمي ده. ما فکر کاوه چې دغه د تیارو ته الوتکو د ماشینونو بخار دی دا په وینو کې څه ده په دا وسه خدام وای دا غره اوسه من فنری هوا به سمای وکړه چې زه تر کوره یم ته جنیو پورا تل ما هغه بخار هغه د تیارو دود را پسې او زه اوس ته پوسم چې بابا نه دا دا هغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، هغه عمومي ګرمي ده.
دا هند
په هڅه دا هند نو دلته به حدا مشكله خبره ده. په خیر دا ګرمسیله د تعلیمی په خیر داسې ده لکه هغه مول استاد سو په یو وخت کې دا ګرمسیله او ولایتونه په جیمی کې زه چالانه مکتبونه او په توګه کې رخصت کې نو دلته هم زه تقریبا 2-3 اونۍ کې چې رخصت کیو بیا نو دا تر جولای تر اخر پورې د جولای تر شلم یا پنځلسم پورې د دوی بیا بیا رجستریشن شروع کیږي. د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخر څخه یا د بلې میاشتې شروع سره هم بیا د نو د ګرمۍ یو د غټاتې کې بس د باندې نسو پلان یا به کور وی یا به هم دفتر وی. خو دفتر او کور یو څه امکانات سره ده ولر دا چې شیلري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیارو.
د هند پلازمینه نوی دیلی په جواهر لال نهرو په هنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انور خیری و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځنګړې مرکه د خدای پامان.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio